اطلاعات او فرهنګ وزارت په مالی لګښت راغول کیږي چې کټاره به یې د اوسپنو وي. یاد د وی چې څه موده مخکې خوست ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسلکي هیئت سفر کړی و څو د ټولو تاریخي ابیدو او تاریخي کلاو راپور جوړ او مرکز ته یې راوړي. تمه ده چې په راتلونکي کې به د دغه ولایت پر نورو تاریخي ځایونو هم کار وشي.
لیکوال او کره کتونکي ډاکټر محب الله ازغم په دې وروستو کې د غوباړې ناول پښتو ژباړه چاپ کړه. غوباړې ناول د ایرلندي لیکوال اتل لیلیان وینچ ناول دی چې له نن څخه یو سلو شل کاله لمخه چاپ شوی دی. ښاغلی ازغم وایي غوباړې مې شل کاله مخکې لوستی و. پیښو د بیان انداز، کرکټر کښنې او نورو ډیرو کمالونو یې ژباړې ته واڅولم. د دې ترڅنګ غوباړی ناول د دنیا له مشهورو ناولونو څخه دی چې مختلفو ژبو ته ژباړل شوی. نو ما هم وغوښتل چې خپلې ژبې ته یې راوژباړم او په خوند کې نورم را سره شریک کړم. له ښاغلي زغم سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام ورته را اړوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې.
مننه. تاسې ستړي مشې، خیر سي.
د ناول مبارکي هم درته وایم. نوم یې داسې عجیب نوم ده، غوباړی. فکر کوم چې دا په دې وروستو کې ژباړلی، په دې وروستو څو میاشتو کې ګڼ نور ناولونه هم ژباړل شوي دي. مخکې تر دې چې په غوباړی خبرې راته وکړې، ځینې ناولونه چې ژباړل شوي دي څنګه دي تاسو په خیال باندې؟
په دغو ژباړل شویو ناولونو کې خو ځینې دي چې د دنیا په شاهکارونو کې حساب دی، لکه هغه ناولونه چې ډاکټر صاحب بهان ژباړلي دي، ځینو نورو ملګرو ژباړلي. نو داسې ناولونو نه ژباړل زه فکر کوم چې دغه د درېغو د افسوس ځای وي چې ولې نه لرو موږ داسې په خپلو ژبو کې. بهرحال زه فکر کوم هر څوک چې یو ناول ولی او ډېر خوند ورنه اخلي، باید دغه خوند خپلو نورو همژبو باندې هم ولوروي.
مننه ډاکټر صاحب. غوباړی ما هم لوستی ده، غواړم له تاسو نه واورم چې څنګه مو دلچسپي پیدا شوه چې باید غوباړی وژباړی. دا هم د دنیا په شاهکار اثارو کې شمار ده او که څنګه؟
دا ناول ما تقریبا شل کاله مخکې لوستی و، او په هماغه وخت کې چې مې لوستی و دومره اثر را باندې کړی و چې په هماغه ورځ خو مې ډیر ورته وژړل. آتا د شپې ډوډۍ مې مونږ خوړه، ځکه چې دغه د ناول پای د غومره انځورون کې درد لري چې سړی باندې ډیر اثر کوي.
او جالب ده ډاکټر صاحب تاسو د دې شی یادونه وکړه او ډیرو دوستانو چې لوستای ده نم دا خبره کوي چې موږ کله چې ناول پای تر اوسه سلګي مو وهلې.
د کره کتونکو په باور کامیابه تراژیدي، البته د دې په باور د دنیا اکثریت کامیاب داستانی آثار یا ډرامې چې دي هغه تراژیدي دي، په دې خاطر چې په تراژیدي کې اتل بالاخره له ماتې سره مخ کیږي. په هر برخه کې چې د غواړي مبارزه وکړي هغه خپل هدف ته نه رسیږي او بد رقم ماتې کوي، او دغه ماته سړی دردوي. خو په عین حال کې دوی وایي چې دا ګټور دی. ګټور په دې دی چې انسان دې ته هڅیږي چې که هغه په دې شي کې ناکام شو زه به کامیابیږم، زه به هڅه کوم. یعنې دا د انسان د مبارزې د جاري ساتلو دپاره یو ضروري شی دی. که انسان خپله ماته او د نورو ماته هغسې ومني چې یعنی د هرې هڅې انجام ناکامي ده، بیا خو نو پرمختګ نشي کولی. که هغسې وای نو نن به انسان دغومره چې اوس پر طبیعت لاسبری دی دغه لاسبری به یې نه شوی پیدا کولی. نو د تراژیدي آثارو کمال هم دا دی چې سره له دې چې سړی ځوروي مونږ ته مبارزې ته یې هڅوي او د ده روحیه پیاوړي کوي.
ډاکټر صاحب ما دې په خبرو کې مداخله وکړه، دغه ژړا مې یاده کړه. ناول ټول څو مخه دی او په څومره وخت کې مو وژباړه؟ ولې مو وژباړه؟
ځواب یې دا دی چې دغه ناول چې دغه عمر په ما باندې اثر کړی و، دغه عمر خوند یې را کړی و، غوښتل مې چې دغه خوند پر نورو هم ولوروم، نور پښتانه هم په دې خوند کې را سره شریک شي. او دا د دنیا له مهمو آثارو څخه دی. لیکوال اتل لیلیان وینچ نومیږي، دا انګریزه ده، برټانوی ده، د ایرلند البته. او دا پخپل مبارزه وا او د دې ناول محتوا چې د کې یو څوک دی چې آرتور نومیږي دا هغه وخت کې اوسېږي چې ایتالیا د اتریش مستعمره ده او دوی بیا د ایتالیا د آزادولو لپاره یو ګوند جوړوي او مبارزه کوي او ډېرې لوړې ژورې تیروي. نو دغسې ناول په څو لحاظه اهمیت لري. یو دا چې په مهمو نړیوالو آثارو کې شمېرل کېږي، ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. یوازې په شوروي اتحاد کې د هغه وخت په شوروي اتحاد کې 2.5 میلیونه نسخې پلورل شوي وي او په مختلفو هیوادونو کې پر دې ناول فلمونه جوړ شوي دي. د بلې خوانه دغه ناول زه فکر کوم چې نور کمالونه لري، د کرکټر کښنې یا کرکټرایزیشن له لحاظه ډېر کامیاب ناول دی. هغه بدلونونه چې د کرکټر په کړوړو کې راځي د هغه له اروایي حالت سره ډېر سمون لري او همدارنګه په دې ناول کې د مکالمې یا د ډیالوګونو داسې تخنیک شته چې په ما په نورو ناولونو کې نه و لیدلی. نو دغه څه و چې ناول یې راته مهم ښکاره کړو، ژباړلو ته مې نیت وکړ. دوه کاله مخکې ژباړه بشپړه شوې وه، البته داسې مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی. یو وخت مې شروع کړ تر یو ځایه پورې ورسېم، بیا په نورو کارونو اخته شوم، دا رانه پاتې شو، بیا مې شروع کړ، بیا تر یو وخته خو دا درېیم ځل. نو مینې ټول تل ممکن دوه کاله مې کار ورباندې کړی وي، منتظر مسلسل نه داسې په وقفو.
څو مخه ناول دی
پښتو ژباړه په 280 مخونو کې چاپ نه
دیونه وکړه چې په مجموع کې په دې ژباړو باندې کېږي. هغه دا ده چې فرزنده له هغه اصلي کومې ژبې چې دا لیکل شوی ده ورباندې له هغې نه ژباړل کېږي، له دوهمې او درېیمې ژبې نه دا راژباړل کېږي. تاسو چې کله ژباړه له دې سره ما اصله نسخه ده دې چې ده په کومه ژبه چې لیکل شوی هغه مو ورسره وکته کومه؟
البته ستونزه په دې کې ده، پخوا خو دغه ستونزه ډېره وه چې موږ ته د لومړي لاس منابع چندانې په اسانه نه پیدا کېدل. نو معمولا زموږ ژباړونکو به یا د فارسي نه یا د اردو نه پښتو ته آثار راژباړل. ما هم دغه اثر په فارسي کې لوستی و او ژباړه مې فارسي نه شروع کړه. خو د ژباړې په وخت کې مې په ځینو ځایونو داسې شک وکړ چې ممکن دلته ژباړن تېروتی وي، داسې حدس مې وه چې ممکن داسې نه وي، خبره به بل رنګه وي. بیا مې چې پسې پلټنه وکړه په نت کې مې د دې ناول انګریزي متن پیدا کړ. بیا نو د ناول سره تر پایه پورې مې له انګریزي متن سره مقایسه کړ او هغه ځایونو کې چې فارسي ژباړن تېروتی و هغه تېروتنې مې اصلاح کړې. نو داسې ویلی شم چې نسبتا بهتره ژباړی ده.
په موضوع د ناول هم یو څه راته وغږېږې، که څه هم دا اکثره وخت څوک چې ناول یا لیکي یا ژباړي قصه یې چاته نه کوي، وایي بیا یې خلک نه لولي، خو په هر حال یو څه راته ووایاستئ چې موضوع د دې څه ده او څنګه پیلیږي او څنګه پای ته رسیږي.
البته زه دې سره موافق نه یم چې سړی د خپل یا د بل چا د اثر محتوی یا هغه قصه چاته وکړي او داسې وانګیري چې خلک چې دا قصه واوري خو بیا یې نه لولي. سړی ناول په دې خاطر لولي چې له هرې جملې خوند واخلي، له ډیالوګونو یې خوند واخلي، له جزئیاتو یې خوند واخلي. داسې نه ده چې یوازې هغه کلي عمومي پیښې او د ناول انجام ورته مهم وي، او هغه خوند چې بیا په لوستلو کې وي په نور شیانو کې نه. په هر حال دا ناول داسې دی چې یو هلک دی چې آرتور نومیږي، په پوهنتون کې فلسفه لولي او بیا کله چې په درسونو کې ځینې ستونزې ورته پیدا کېږي هلته د یوې مدرسې د عیسویانو د مدرسې د کتابتون مدیر چې دی هغه ورسره مرسته کوي او دوی ډېر پر یو بل ګران دي او دی نه پوهیږي چې موږ ولې دومره سره ګران یو. خو دی خو فکر کوي چې بس همدغه سړی دی چې پر ما مهربان دی، ما سره مرسته کوي، په دې خاطر ورسره مینه کوي. خو بالاخره بیا یو وخت کې ورته پته لګیږي چې دغه کشیش یا پادری چې دی د ده پلار دی چې البته د دې دغه نامشرو زیدي نو د امنغه سي چې په دغه پدری باندې حساب کوي باور لري نور باندې می حساب کوي او کله چې بیا د پاغون کې شاملېږي چې مبارزه کوي د ایتالیا د آزادولو لپاره دغه راز یو بل کشش ته وای او هغه کشش بیا جاسوس دې دغه راز افشا کوي او دای نیول کوي او دای چې نیول کوي نو حالتم د ستوتیا جوړی ګور باندې ډیر به د ورځې په زندان کې تیري سره له دې چې د یوې شتمنه او معتبر کورنۍ دی لغه چې راوځي په د باندې د توري تا خیانت کړی دی تا ملګری افشا کړی دی او دښمن ته د پلاس ور کړی دی نو د دې په څنګه کې دا خبره مور سره افشا کیږي چې هغه کشیش پلار دی چې له مور سره نامشروع روابط لرل او مور مړه ده د دې وخت کې نو دغه ستونزې دای نشي زغملی بیا کورنۍ ته داسې ښیي چې زه په سین کې ځان دوبوم دغه سی یو یادښت یو لیک ورته پرېږدي او خپل ځي جنوبي امریکا ته بیا نو ډېر کلونه وروسته تقریبا 12-13 کاله وروسته بیرته راځي او چې بیرته راځي نو دلته حالات بدل شوي دي د ګوند غړي ډېر شوي دي فعالیت زیات شوی دی او دی بیا نو البته د ده په څیره کې دومره بدلون راغلی هلته یې دومره سختۍ ګاللې دي چې هېڅ د پېژندلو نه دی نور هغه پخواني ملګري بیخي پېژني نه دی بیا نو دلته راځي دغه مبارزه شروع کوي پرمخ ځي او بالاخره یو ځای کې چې غواړي وسلوال قیام وکي پاڅون وکي دغه وخت کې همدغه کشیش چې د پلار دی د مخې ته درېږي هغه چې مخې ته درېږي دی نو هغه احساسات پرې غالبېږي او تومانچه ایسته اچوي او نیول کېږي او بالاخره په زندان کې ډېرې شکنجې ګالي او ملګري غواړي چې دی راوتښتوي له زندان څخه خو نه بریالي کېږي او بالاخره دی بیا هماغه پلار ته یا کشیش ته ځان ورمعرفي کوي وایي چې زه هماغه سړی یم او دغه کشیش چې دی اوس د هماغه ښار هغه لوی روحاني دی چې واک او صلاحیت یې زیات دی هغه کولی شي چې دی آزاد کړي او دی ورته وایي چې دوې لارې دي یا به دی پرېږدي چې ما یې دموي او یا به ما د ځای په حیث مني ټولو ته به م وایي چې دی مې زوی دی او ما سره به ځې ته به م په دې مبارزه کې راسره ګډېږي او په پلار باندې هماغه د خپل مسیحیت احساسات غالب دي نو هغه دا کار نشي کولی بالاخره دی اعدامېږي
په دې ناول کې یو شی چې جالب دی هغه دا دی چې دغه د دې کشش دا زوی چې دا د مرکزي اتل چې دی یا مرکزي کس چې ده دا کرکټر چې ده دی پاینه الک چې لخپل پلار سره مینه لري کرکه مور نه کوي او دغه په پایل کې تاسو ویل چې د کریکټرایزیشن په حساب باندې دا ډیر جالب ناول ده په دې سره کې مناظر څه ده ډاکټر صاحب دا یو عجیب حالت نه
بالکل عجیب حالت دی یوازې دا نه بلکې د دې ناول اتل چې ده جیمون میي هغه د آرتور د وړکتوب ملګری ده او بیا وروسته ور باندې مینه یې خو کله چې دی بیا لاغستون زو او لاغ جنجالو څخه وروسته جنوبي امریکا نه راځي او څوک نه پیژني د جیما سرم دغه سره اړیکې لري هم ور سره مینه لري هم نه غوړي چې ځان ورته معرفي کی نه ټول عمر ځوري کی چې آرتور زما د لاسه مړ شو زما په وجه هغه و ځوري ده او د مارک په خاطر هر وخت په خیمانی کوي خو د یو رقم غوړ چې هغه وځوري پام دی باندې چې پرېږ د چې محمد وګني او وځوري هاي او مینا مور سره لري او دغه سي د پلار سره دغه واقعې پلار چې کشش دی هم ور سره ډیر مینا لري دومره مینا لري چې هغه چې کله د تومنچه مخې ته راځي دای نو پل احساسات نشي کنټرولولای ان دومره مینا په غلبه کیږي چې د پلوئی لاس ځان د دښمن لاس ته اچي په دې خاطر چې د پلارې مخې ته ولاړ دی او د ور باندې داز نه کوي او په ان وخت کې ور نه کرکه لري چې ولی ماته دوکه راکړم ولی وغولولم ولی د دومره عمر تیرستلای وم. نو دغه ششته او دا د اروپوهنې له نظره داسې توجیه کیږي چې فروید وایي چې کله کله د غریزې یو د بل ځای نیسي، کله مینه د کرکې ځای نیسي، کله کرکه د مینې ځای نیسي، او کله کله امکان لري چې په عین وخت کې دواړه دغسې په سړی کې موجود وي او روان وي. او په همدې خاطر دغه څه چې په دې کرکټر کې په دې آرتور کې لیدل کیږي، زه فکر کوم چې منطق ته او ارواپوهنې ته ډیر برابر دی.
او بل د ښو ناولونو یو کمال دا ده چې هغه د تلوسې د ایجاد لپاره ځینې تخنیکونه چې دی لري او کاریي لوغونه سړی ډیره زیاته استفاده کولای سي. دغه کرکه چې دی له دې دوو کرکټرانو سره لري، دا په خپله د تلوسې په ایجاد کې ډیر زیات کومک کوي او سړی دې ته مجبوروي چې بلاخره به څه کیږي. زموږ اکثره وخت دغه تخنیکونه چې دي دا ډیر عام سوي دي، ډیر معمول دي. نو زما خو نظر دا ده چې په دې باندې دي دا څوک چې ناولونه لیکي په دغه تخنیکونو دې یو یو څه کار وکړي، لکه دا چې دا یو عجیب شی و زما لپاره جالب. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
وګمه سټوډیو ته راغلی وای دا ځل می د خاپیرک نقل راوړی دی. خاپیرک په دې نقل کې ستوري سپوري ګالي خو ډیر نور کسان شغوري. راځي ورته وګ بشو.
خوخیار خاپیرک ډیره زمانہ په خوا په تیرو هیرو وختونو کې په هغه وخت کې چې انسانانو او حیواناتو له یو بل سره خبرې کولې او د یو بل په ژبه پوهېدل، یو ډیر زورور پاچا اوسېده. د دې پاچاهۍ د دنیا په بل سر کې وه. دې دومره زورور و چې په انسانانو سربېره یې پر حیواناتو او مرغانو هم امر چلیده. په دې پاچاهۍ کې له یو کس پرته نور ټول خوشاله وو، او دا یو کس د پاچا میرمن وه. د پاچا د ماڼیو شاوخوا ته په ځنګلونو کې به مارغان د خوشحالۍ سندرې ویلې، او په ملکې باندې د دوی سندرې خینه لګېدې. یوه ورځ ملکې پاچا ته وویل د مارغانو چغار او یو ځایي شور ماشور ډېره په عذاب کړی یم، غواړم دوی ټول راوغواړي او د ټولو مخو کې ورغوڅې کړي چې بیا یې شور وانورم. پاچا ورته وویل سمه ده، دا کار به په څو ورځو کې وشي. د پاچا او ملکې خبرې د ماڼۍ د بام تر چجا لاندې زوړند خاپیرک چې د ملکې د کوټې په خوا کې وو واورېدې. خاپیرک له ځانه سره وویل دا خو ډېره بده شوه چې اوس به د دې پیښې مخه څنګه نیول کیږي. په سبا یې پاچا ټولو جارچیانو ته وویل چې د پاچاهۍ په هر کوټ کې دی جار ووهي چې پاچا امر کړی دی چې ټول مرغان باید په درېیم ماسپښین د پاچا قصر ته خامخا ورشي. خاپیرک د پاچا امر واورید او ډیر خپه شو، خو څرنګه چې ډیر هوښیار وو نو د دې په ځای چې اندېښنو کې لاهوشي په فکر کولو او د لار په موندلو بوخت شو. په درېیم ماسپښین چې ټول مرغان د پاچا ماڼۍ ته ورغلل، خاپیرک پکې نه وو. خاپیرک په څلورمه ورځ دربار ته ورغی. پاچا ورته په قهر وویل ټول مرغان له امر سره سم پرون ماسپښین را رسېدلي او زما د خبرو انتظار باسي، خو ته جناب نن راځې، دا ولې؟ خاپیرک ورته وویل صاحب، دا خو ټول وزګار خیل دي، نه یې کار شته نه روزګار، او زه خو صاحب ډیر کارونه لرم. اول دا د نرو ښځو د برابرۍ کار زما دی چې تر یو بل یې شمیر وانه وړي، او بل دا کار هم زما دی چې مرګ تر اندازې زیات نشي. پاچا حیران شو، ویل ما خو د دارنګه کار په اړه هیڅ وخت هیڅ نه وو اورېدلی، دا راته ووایه دا څنګه کوي. خاپیرک وویل دا لا څه کوي چې د شپې او ورځې د برابر ساتلو کار هم زما په غاړه دی. پاچا لا حیران شو او خپله پوښتنه یې تکرار کړه، څنګه دا کارونه څنګه کوي؟ خاپیرک ځواب ورکړ چې شپې لنډېږي د سحر یوه پیڅکه غوڅوم، او چې ورځې اوږدېږي د ماښام یوه پیڅکه بیتی کوم او په دې ډول په ورځو او شپو کې برابر یې راولم. دغه راز خلک نه غواړي چې ژر ومري، خو زه د ژوبلو کسانو وژلو ته د پلمې جوړولو په وسیله کوشش کوم چې د مرګ او تولد ترمنځ تعادل او تناسب وساتم. کله کله داسې وي چې تر ښځو د نارینه و شمیر زیات شي او دغه وخت نارینه د ښځې هرې خبرې ته بلې بلې وایي. دغه سې نارینه چې د ښځې هره خبره په پټو سترګو مني، زه یې په ښځه بدلوم. څو په دې ډول د ښځو او نارینه وو د شمیر ترمنځ برابری راشي او بې انصافي ونشي. پاچا د ښاپیرک د خبرې په مطلب سم پوه شو، خو په ځان یې رانه وړه. پاچا ځان ته سخت په غوسه شو چې د ملکې غوښتنه یې په پټو سترګو ومنله، او ټول مارغان یې د دې لپاره ماڼۍ ته ور وغوښتل چې وروسته بیا مخو کې ورنه غوڅې کړي. پاچا ته ویره هم ور پیدا شوه چې حسینه ښاپیرک یې په ښځه بدل کړي. پاچا له ځانه سره وویل، زه ښه پاچا نه یم، ځکه ښه پاچا وایي د ملکې خبره به مې په پټو سترګو نه منلی. ما ډېره بې ځایه غوښتنه منلې ده. نو مارغان یې ور وغوښتل او ورته ویې ویل، بنیادمان په دې نه پوهیږي چې په مارغانو باندې څنګه قانون تطبیق کړي او څنګه جزا ورکړي. په همدې خاطر ما فیصله کړې ده چې ګوګوشتو ستاسې پاچا وټاکم. تاسې مې ماڼۍ ته د دې لپاره راغوښتي یاست چې ستاسې ټولو مخې ته ګوګوشتو او د هغه وزیر ملا چرګک ته ووایم چې په هوښیارۍ به حکومت کوئ، په عدل او انصاف به چلیږئ او پر عیات باندې به ظلم نه کوئ. اوس نو تاسې ټول کولای شئ چې خپل کورونو ته ستانه شئ. پاچا ښاپیرک ته په زړه کې په قهر و، او د هغه نافرمانی یې له ذهنه نه وتله چې ټول مارغان د هغه حضور ته په درېیمه حاضر شول او دی په څلورمه ورغی. پاچا د خپل تاو د سړولو او د خپل زور د ښودلو لپاره تر لکۍ لاندې سپکه لغته ورکړه، رخصت یې کړ.
ځوان انځورګر الیاس احمد شیرزی له شاوخوا 12 کلونو راهیسې انځورګري کوي او تر اوسه یې تر 200 ډیر انځورونه کښلي دي. نوموړی وایي، زه نظامي انځورګر یم، پر سترو دیوالونو د سرتیرو انځورونه جوړوم. له ښاغلي شیرزی سره مې مرکه کړې ده. دی راته وایي چې داسې انځورونه څنګه جوړوي، په لویو او سترو انځورونو څو ورځې کار کوي. شیرزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو ویل چې نظامي نقاش یاست، په څه دلیل نظامي نقاش؟ نقاشان خو نو ټول عام هر څه کوي.
او دا خبره ده، خو زه دغه سبک چې ده اکثرا نظامي ده، چې د ما هدف د نقاشۍ همدا ده چې امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړم. نو په دې اساس اکثریت 90% د ما نقاشۍ چې دي ټول نظامي دي. نو او ما د کوماندو د قلوردون هم دغه لقب ګټلی دی،
نظامي نقاش. شاشه شیرزای صاحب، څومره موده کې نقاشي کوي؟
12 کلونه ډیر کې.
شیرزای صاحب، مسلکی مو کوم ځای لوستای دا ک هم د شوقي کار کوي؟
نه، زه چیرته مې نقاشي یا رسم چیرته لوستې نه ده، هم داسې خپل مې زده کړې ده. ځکه علاقه مې ورسره ډیره، او بیا چې کله انټرنیټ سره مې اواصل شوم نو د یوټیوب او د ګوګل نه مې ځینې دا سب کو دغه مې راځه کړل. نو ما غنه پیش لرم، داسې کوم خاص استاد نه لرم.
او تاسو ما چې لیدلې دي معمولا په دیوالونو باندې نقاشي کوي، تر اوسه څومره داسې نقاشي کړې دي؟
مجموع آثار مې شاید 200 هم ډیر وي، خو دا هغه په دیوالونو شاید حدود 10 آثار ولرم، ځکه ډیر لوی دي.
داسې انځورونه چې تاسو په دیوالونو باندې استلی، دا په کوم موقعیتونو کې دي؟ د ښار فرزان
اکثره نه دي، کوماندو په قلوردو کې دي، ځکه هغه غلطه ده. کانکریټي او دیوالونه چې د امنیتي هغه غلطه ډیر موجود و، ما دا اجازه هم اخیستې و. نو ځینې بیا په فوارې او کې پښتونستان ور کې دي، یو څو آثار په زموږ خپل کوڅه کې دي، چارې خمبر کې، او ځینې په چارایي برکه کې دي. دا سم
وخت دا په پښتونستان ور کې دي. دا څه ډول یو انځور ده؟
پښتونستان ورکې نور انځورونه هم دي، فقط هغه یو انځور چې لیکلې دي قهرمان شهر مان، د یو کوماندو یو سرتیری دی، په هغه کې ما کار کړی دی.
دغه انځور مو په څو ساعتونو کې جوړ کړو؟
هغه یې څو ورځو کارو، تقریبا دو درې ورځې وختل.
یوازې کار کوي که نور دوستانو می در سره؟
اکثرا د پانتون ملګری می را سره وي، دوه تنه یا یو تن، یا که هغه مصروف وي نو بیا یوازې کار کوم.
تاسو نورې نقاشۍ هم لرئ چې په کاغذ یا په تکو باندې مو کار کړي؟
او د کانواس په تختو لرم او په ډبره کې لرم، نو په کاغذ باندې هم لرم.
معمولا ستاسو خو همدغه نظامي تیری دی، نظامي وسایل دی، نظامي تجهیزات دی، په دې باندې کار کوئ؟
بله.
علاوه له دېنه مو کارونه څه دي نور؟
علاوه له دېنه په ثلث خط باندې ځینې مثلا آیاتونه د قرآن چې دي، یا نمونه د خدای جل جلاله چې دي هغه لیکم، یا هم مثلا د کور دی یا د دفتر د ډیکوریشن لپاره ځینې نقاشۍ د ګلانو چې دي هغه جوړوم.
شیرزای صاحب، څنګه مو له نظامي انځورونو سره مینه پیدا سوه؟ دلیل یې څه ده؟ ولې یوازې نظامي وسایل او تجهیزات او څیرې او نظامیان انځوروي؟
دلیل یې دا و چې کله زما پلار خپله ملي اردو کې و، نو ما به چې هر کله هغه په نظامي دریشۍ کې لیدلو زما به ډېره علاقه پیدا کېدله، د دې سره علاقه به مې زیاتېدله ورځ په ورځ چې زه هم باید ورځ نظامي واوسم. بیا نو تقدیر و هغه لس کاله مخکې په یو انتحاري حمله کې شهید شو، نو مامام هم چې نظامي و هغه هم ورسره شهید شو. نو د روحن په ما باندې ډېر تاثیر وکړو. بیا هم د ما تصمیم و چې زه باید واصل شم د نظامي سره، د نظامي مسلک ووایم. خو البته نصیب به مې نه و، نو داسې شرایط راغله چې زه باید انجینري ووایم. ما انجینري ولوستله، بیا مې هم دغه هغه خپله رابطه مې د نظامي سره قطع نه کړه. د نقاشۍ د لارې نه مې ارتباطات د نظامیانو سره اوس هم شته دي، او همغه ځایونه کې نظامي نقاشۍ وباسم، او هدف مې دا ده تر څو وکولی شم یو مثبت ګام د زموږ د وطن د ساتونکو په ملاتړ کې ولرم.
معمولا هغه سوژه چې کار ورباندې کوي دا څه؟
معمولا مثلا ځینې داسې حالتونه وي چې عسکر دغه وړتیا د سرتیری ښیي، یا مثلا سرتیری چې یو ځای فتح کوي هغه صحنې دي چې بیرغ نصب کړی وي په هغه ځای باندې چې فتح شي، یا ځینې وخت هم داسې چې یو سرتیری زخمي وي د بل یې د جنګ په صحنه کې نه پرېږدي، ځان سره یې اخلي، هغه یو مینه د دوو همسنګران تر منځ کوي. یو بل بعضې وخت داسې سوژې وي چې مثلا د ارتباطات د ملکي خلکو د نظامیانو سره چې دوی څومره د دوی ملاتړي دي، په دې مورد کې نقاشۍ دي.
دا کار شیوه مو څنګه ده؟ څه شینه استفاده کوي په نقاشیو کې؟ رنگ وی نور؟
اکثرا زه د پلاستیکی رنگ او رنگ نه کار اخلم. بیا ځینې ځایو کې مثلا سایه پردازی ورکوم، هغه کې روغنی سپری دي، سپری کاروم. نو دا رنگ او برس نه شي نور څه نه
دا کومه شیوه چې تاسو کار ور باندې کوي دا په افغانستان کې ډیره عامه نه ده، نوې ده. څه فکر کوي چې نوی کار او نوی یو طرز ده څومره خلک خوښوي؟ خلکو د توجه وړ دي نه دي؟
هو، خلکو د توجه وړ دي، ځکه چې کله په فیسبوک د خپلې یو نقاشۍ هغه چې خاصه شي یو تصویر پوست کړم، نو بیا د خلکو د لایکونو او د کومنټونو نه ماته معلومیږي چې خلک څومره علاقه لري. واقعا ما ډېر تشویقوي، بخصوص هغه نظامیان چې په مغه ساحه کې وي، په مغه قطعه کې وي، هغه راته هر سرتیری رانه مننه کوي، افسری رانه مننه کوي، ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې چې زه دا کار دوی ته کوم.
شیرزای صاحب، دا کارونه چې تاسو کوئ تقریبا تاسو ویل چې د 200 شاوخوا کې اثر لري، او د دې یوه برخه داسې ده چې په دیوالونو باندې کار شوی ده، دا خو ډېر مصارف هم لري. نو مصارف یې څوک در کوي؟ خپله یې له خپله جیبه پرې کوي؟
کله چې ما اول د نظامي بخش سره شروع وکړل، کماندو سره، نو حوال مصارف ټول ما په ځان واخیستل، ځکه هغوی ما ته وویل چې موږ په نظامي بخش کې هیڅ داسې تخصیص نه لرو چې تا ته د نقاشۍ په مورد کې تا ته پیسې راواخلو، او د شي سره موږ نابلده یو. بیا ما د خپل جیب د پیسو نه دوی ته نمونې په شکل دو درې نقاشۍ وکړل، بیا چې هغه خوښې کړې، بیا امور عامه دې ته تخصیص راواخیست د وزارت نه، نو بیا هرې نقاشۍ ته دوی رنګ او وسایل او ټول شیان دوی راته راخیستل.
صرف هغه رنګ او وسایل درکې، نور څه خزامه تاته نه درکې؟
نه.
معمولا دیو چه پام دی برخه که مسلکی زده کلو تا ضرورتی چه سرای باید وکی؟ خوستاسو اثار چه ما وقتل تخنیکی لحاظه، لفنی لحاظه، در انگونو پا حساب تقریبا باش پر اثار دی، خاصا نمگرتی ها نوا پکی پا دی برخه که تزده کلو چه نیت نلره؟
والا نیتی لرم چه لار شما دا سم پا خط وگه اوایم، خو امکاناتی نره تا برا برگی
د خپل آثار او د فروش په ارتباط مم کله څه فکر کړی دی چې باید خپل آثار خرڅ کړي؟
او زه ځینې دا نقاشۍ چې هغه د ډیکوریشن لپاره چې جوړوم د دفترونو د کورونو، دا بیا یوه پاڼه دارم فیسبوک کې الیاس احمد آرتس په نامه، په دې کې پوسټ کوم، بیا هلته ورسره لیکم چې د خرڅلاو لپاره، د خرڅولو لپاره. بیا هغه څوک چې علاقمند هغه راته کومنټ کوي، نور یې پرې باندې خرڅوم.
کله مو د خپلو آثارو نندارتونونه هم جوړ کړي دي کوم نه دي؟
نه، نندارتون مې نه ده جوړ کړی، خو تصمیم لرم چې دغه راتلونکي څو میاشتو کې یو نندارتون جوړ کړم. خو بیا په دې مورد کې داسې آنلاین نندارتونونه یعنی مې جوړ کړي دي چې مثلا یو لنډ مستند فلم و چې ناټو جوړ کړو، راته هغه هم دغه د یوې نقاشۍ د آغاز نه تر ختمه پورې هغه جوړ کړو، چې هغه بیا پوستم کړو. دغه طریقه مو کړی دی، تر اوسه داسې دایر کړی نه دی ورته.
په دې برخه کې مو ډیر کلونه اوسو چې کار کوي، لاسته راوړنې څه دي؟
او کله چې زه کوماندو فرقې ته لاړم چې اوس قول اردو شوه، نو ما چې څو نقاشۍ وویستلې، نو ما ته د قول اردو قومندان تورن جنرال بسم الله وزیري تقدیرنامه راکړه، او زه د افغانستان د لومړني نظامي نقاش په حیث او وینم اولم. بیا یو کال وروسته د برترینان 95 په عنوان باندې یوه جشنواره د ځوانانو جوړه شوه، چې په هغې کې شل تنه ځوانان د برتر افغانستان راټول شوي وو، د هر بخش نه وو. بیا د برترین نقاش سال 1395 په حیث هغه تقدیرنامه ما واخیسته.
مبارک دي
تاسو. مننه.
دلته له انځورګرانو سره ارتباط لري؟ د چا آثار ګوره؟ د چا نقاشي هم ډیر خوښي؟
نه، افغانستان کې زه ارتباط نه لرم. خارج کې بخش می نظامی ده، مغه نظامی نقاشانو سره کار لرم، چې یو کارولینا مگریگور ده په استرالیا کې ده، او یو بل نقاش ده نظامی ده په کانادا کې ده، هغه دوه سره ارتباط لرم. نو په دې طرح باندې ورسره کار کوم، اکثرا ورسره شیر کوم چې د دې نظریات څه دي په دې مورد کې. بیا واقعا هغه هم ډیره خوشاله شو راوي، راته ویل چې دا ډېر ښه کار ده چې ته په افغانستان کې کوي، او هغه وسایل نه چې دې کار اخیستو، اما هغه تقریبا ما هم کار ترې اخیستو چې شوي د سکیچ کولو، چې هغه یو شی ورسره
دغه طرحې مو ټولې خپلې دي که عکاسي کوي د عکاسي له مخې، او یا بل څوک درته کوي؟
دا مختلف دي، ځینې د فیسبوک نه اخلم، ځینې لایف هغه سرتیری ساحې ته بیایم او په کمره باندې عکس اخلم، بیا ایډیټ کوم دغه طریقه. او ځینې مې بعضې ملګري راته پیشنهاد کوي چې دغسې یوه طرحه جوړه کړه، دغه روی جوړوم.
کور مدان، ډېره مننه.
مننه کوم تاسو. نه مننه،
خدای مو بریالی.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
زموږ اکثر سندرغاړي د شیرونو په انتخاب کې دقت نه کوي، تو یو غو شیرونو ته لا هم لومړیتوب ورکوي چې ډیر ساده لیکل شوي وي، هر څوک پرې پوه شي او حافظې ته یې وسپاري. خو په هغو ټولنو کې چې فرهنګي سطح یې ښه ده، سندرغاړي خپلو سندرو ته تر ټولو اوچته شاعري انتخابوي، او په دې ډول د خلکو ذوقونه پالي او روزي یې. ښه موسیقي او ښه دکلمه شعر ته روبه خلی شي. د کلمه مې د سنا سیلی تر شعر پورې یاده کړه. سیلی هم ښه شعر لیکي او هم ښه د کلمه کوي. تاسو را بولم د دې ځوان شاعرې په غږ د دې د یو غزل اورېدلو ته.
د لونګین لمنځه سپینې روپۍ ماتوم، ستا د خبرو تنده تل په سپوږمۍ ماتوم. دا د آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا د آشنا خوښه ده، نصیحت نه منم زه. دا چې په دوو طرفو زلفې کوڅۍ ماتوم. او مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. مور می ظالمه خدایا، منګی می نه راکوي. زه د زرګر په بانا د سرو نتکۍ ماتوم. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ می بار نه کوي. انتظار ستړی کړمه، زړګۍ مې وار نه کوي، غصه په چا یمه زه، تیر د کیږدۍ ماتوم. او څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه، څادر پتلو کې آشنا لځانه متاوه، تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم. او تلو کې دی ګوره مزه، تند سیلې ماتوم.
کتابتون په دې برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
د نن په کتابتون کې د دانش خپرندوی ټولنې تخنیکی مرستیال سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم نوي کتابونه چاپ کړي دي.
په دې وروستیو کې چاپ شوی شعري ټولګي دي د سړی پرنګ نه سړی کیږي، د عمر دراز مروت شپږمه شعري ټولګه ده، اے فایو سایز ده، په بک پیپر باندې په ښه کیفیت چاپ شوی ده او مخونه هم 132 مخه دی. د راشد خټک شعري ټولګه څو ژونده مزل چاپ شوی، اے فایو سایز ده، مجلد ده، په بک پیپر چاپ شوی، خبرندوی دانش خبرندوی ټولنه ده او مخونه هم 106 دي. بل د ذبیح الله احساس شعري ټولګه چاپ شوی ده، دا هم مجلد دی، په بک پیپر چاپ شوی دی، سایز اے فایو دی، ز او هغه نومیږي او مخونه هم 128 مخه دي. غوباړی ناول چاپ شوی دی، لیکوال اتل لیلیان ویویني چې دی، ژباړنې ډاکټر محب زغم دی، کتاب اے فایو سایز دی، ښه کیفیت چاپ شوی دی، کاغذ بک پیپر دی او مخونه هم 280 دي. بل کتاب ډیورنډ بیلابیل لیکنې دي، د ذبیح الله احساس، خپرندوی هم بلخ ادبی خوځښت دی او سایز اے فایو دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی او مخونه هم 160 دي. د مخکفو چیرو د بری راز، خلو پټکړه او لاسونه پرانیزده، همدا د ژوند د بری طلایي کلی ده، لیکوال آیت الله جعفر سبحانی دی او ژباړنې اسماعیل لاروی دی، خپرندوی دانش خپرندوی ټولنه ده، اے فایو سایز دی کتاب، مخونه 112 دي، په سپین کاغذ په عالی کیفیت باندې چاپ شوی دی.
جوان دات سو کی چی گولی اورے، جوان دات سو کی چی گولی اورے، جوان دات سو کی چی گولی اورے، دخپل نکاو دبا با پر کنے، دخپل نکاو دبا با پر کنے، جے ہتے را کی چی خپلوان پرات جی، ye hati rakhi je kulwan prat ji, soke parun soke papa mishti, soke parun soke papa mishti, man ta soke chune aur me لہری جنا سے راپاچی
دمر کی چھو کلی کو رخصتی دمر کی چھو کلی کو رخصتی پر شنو چل گو بانجی تو دو نگر دی پر شنو چل گو بانجی تو دو نگر دی وان خبر سوی قابل کو رخصتی وان خبر سوی قابل کو رخصتی وان داد سوکی چھو نیو رمی
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت تو رو مختو نہ مسلوان